د ورکوشو وایزانو د لټه پروګرامونه ازادي رادیو واورې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د سهار لس بجې د خبرونه تر یوه لسو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې یوې مخکې امریکایي سناتورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک د ځنډولو په خاطر پر ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو تنظیمونکي وایي چې ناوړه امنیتي وضعیت د څارونکو کمښت او د مالي سرچینو نیمګړتیاوي د دوی هغه هڅې له ځان سره له زیان سره مخامخ کړي چې هڅه کوي راتلونکي انتخابات په شفافه توګه ترسره شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی به قسیم سولمال ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په میدان وردګو کې په یو موټر بم چاودنه کې نن سهار څلور پولیس وژل شوي او ولس ټپیان دي. افغان حکومت وایي امریکا افغان امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو په بندولو سره غواړي د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کولو لپاره پر حکومت فشار راوړي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په اوکراین کې اعتراض کوونکو ویلي چې نن به هم د ویکتور یانوکوویچ پر ضد خپل اعتراض ته دوام ورکړي. چارواکي وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې په پیښه کې نن سهار څلور پولیس مړه او ولس نور ټپیان شول. د میدان وردګو د والي وایاند اتوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل چې دا چاودنه د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ مخې ته شوې.
د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ امنیت قومندانۍ مخې ته نن دوشنبه سهار شاوخوا شپږ بجې د یو موټر بم چاودنې چې مازدا ډوله و له عملی څلور تنه چې درې د پولیسو افسران دي او یو پولیس ته شهیدان شوي.
ښاغلی خوګیانی وویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی او دوی د میدان ښار مرکزی او د کابل څلور سوه بستریز روغتون ته انتقال شوي دي. په دې پیښه کې د نرخ د امنیت قمندانۍ او شاوخوا سیمو ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سون موادو او لوجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي څو ژر تر ژره له واشنگټن سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتي چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل چې د امریکا پوځ د ملي اردو او ملي پولیسو جزو تامونو ته د تیلو او نور اکمالاتو رسول بند کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ملي امنیت شورا دې نتیجې ته ورسېده چې د امریکا هدف دا دی چې پر افغانستان فشار راوړي څو له خپلو شرایطو تیر سی او ژر تر ژره له امریکا سره دواړخي امنیتي تړون لاسلیک کړي. لیبل خو د امریکا د کانګرس ته دواړو خونو د استخباراتي کمیټو مشرانو پرون په یو تلویزیونی بحث کې پر ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې د ځانډ په خاطر سخت انتقاد وکړ. د سنا د استخباراتي کمیټې مشري داین فاینشتاین په خپل خبرو کې ویل چې د افغان ولسمشر ټولې پریکړې ناڅاپي دي. د خلکو استازو د جرګې غړي مایک راجرز هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کې پر ځانډ اندېښنه وښوده. راجرز په تیر د شزو د حقونو په برخه کې د بریاو په یادولو سره ټینګار وکړ چې امریکا باید له افغان میرمنو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. د ننګرهار پانتون لسکونه محصلینو نن مظاهره کړې او د کابل او ننګرهار ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. له سیمې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې دا محصلین غواړي په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې ذکر سي. تر دې وړاندې په کابل کې هم د همدې موضوع په ارتباط مظاهره شوې وه. مشران جرګې تیرونی د نفوسو د احوالو د ثبت قانون چې الکترونیکي تذکرې هم یو برخه ده تیرونی تصویب کړه. خود افغانستان د کورونی چار وزارت ویلي چې په الکترونیکی تذکرو کې د یو وګړي د قوم، مذهب او نور مسایلو په اړه ټول معلومات د دوی په ډیټابیس کې ثبتېږي. د همڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پولیسو د قاهره په تحریر چوک کې د مصر د لریکړی سوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د خورولو لپاره لوشکي بهونکي غاز څخه کار واخیست. تیر ورځ له یو کل څخه په زیات وخت کې د لومړي ځل لپاره ګنشمیر اسلام پال مظاهره چان په تحریر چوک کې راټول سوی وه او ځکه پولیس په چټکۍ سره د دې چوک شاوخوا ته راغلل څو مظاهره چان خواره ورکړي. په همدې حال کې د مصر د نوي اساسي قانون د تصویت کمیټې د هغې مادې پر ضد رای ورکړې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدل حتمي کوي. د دې مادې پر ضد د مازفې پنځوس کسیزې کمیټې د اکثریت غړو له منفي رای وروسته اوس به دا کمیټه نوې مسوده جوړوي. ټاکل شوی وي چې د مصر د نوي اساسي قانون مسوده به د دې میاشتې په وروستۍ کې ټول پوښتنې ته وړاندې کېږي، خو اوس داسې ښکاري چې دا چاره له خنډ سره مخامخ. ملګری ملتونه وای په عراق کې د اعدام په څیر د خلکو د وژنو شمیر تیره میاشت په ناڅاپي توګه اوچت سوی دی. د عراق لپاره د ملګری ملتونو د دفتر نوې احصایه ښیي چې که څه هم په مجموع کې په نومبر میاشت کې د وژنو شمیر کم سوی خو هدفي وژنو پیښې زیاتې سوی دي. په نومبر میاشت کې په عراق کې 6509 کسان وژل سوي، حال دا چې په اکتوبر میاشت کې د وژل سوو کسانو شمیره 909 ته رسېده. ملګرو ملتونو ویلي چې تېره میاشت په بغداد او شاوخوا سیمو کې ډېری وژنې سوي، ورپسې هم په شمالي نینوا ولایت کې. په عراق کې سږ کال له 8000 زیات ملکي وګړي هم وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور له خپرېدو سره په یو وخت پرون د بغداد په شمال کې د یوه سني مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې په حمله کې 18 کسان وژل سول. اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د اوکراین د پلازمینې کیف واټونو ته راوسي او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه وکړي، ځکه اغل اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د همکارۍ د موافقې له لاسلیک څخه ډډه کړې ده. د درانه وزن بوکس وهونکي اتل او د اودار اګوند مشر ویتالی کلیچکو له اوکراینیانو غوښتي دي چې کیف ته ولاړ سي، چیرې چې د هغه په وینا د هیواد سرنوشت ټاکل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین د پارلمان غړي به نن په غونډه کې د هیواد د وضعیت په اړه په خپلو کې سلا مشورې وکړي. پرون د حکومت د پریکړې خلاف لږ تر لږه 100,000 کسانو په کیف کې اعتراضونو ته دوام ورکړ. په اوکراین کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې تېره میاشت یانوکوویچ اعلان وکړ چې دی به له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ موافقه لاسلیک نه کړي. د یکشنبې د ورځې په اعتراضونو کې د پولیس او مظاهرچیانو ترمنځ وروسته له هغې اخوډپ رامنځته سو چې مظاهرچیانو د بلډوزر په ذریعه هڅه کوله د پولیسو کمربند مات کړي او د جمهوري ریاست دفتر ته دننه سي. روغتیایي چارواکو په پرونۍ نښته کې د 350 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وایي د اکثریتو ټپیانو مخونه د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له وجې سوځېدلي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به نن چین ته ورسېږي. له چین څخه د کامرون د درې ورسنۍ کتنې هدف ته د هېواد له نوي ولسمشر شي جین پینګ سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پیاوړتیا ښودل سوې. له کامرون سره په دې سفر کې له سلو زیات سوداګر ملګرتیا کوي. د بشري حقونو ډلو له کامرون څخه غوښتي دي چې د اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره پر چین فشار راولي. کارپوهان وایي د برېټانیا او چین اړیکې په روسیې کې وروسته له هغې یو څه سړې سوې چې کامرون د 2012 کال په می میاشت کې د تبتیانو له تبیدي مشر دالای لاما سره وکتل. او روسي خبرم دا چې په امریکا کې د اورګاډي د اوشتو په پیښه کې څلور کسان مړه سول. پیښه پرون د نیویارک ښار اړوند په برانکس سیمه کې هغه مهال وسوه چې یو ریل له پټلۍ واوښت. د نیویارک والي اندریو کومو له پیښه وروسته خبر اعلان ته همداراز د درش پته نورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. د دې پیښې لا تر اوسه نه دی روښانه سوی. دا خبرونه
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د استخباراتي کمیټې مشرانو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو په صورت کې د طالبانو د بیا وخت رسېدو او د ښځو لپاره د ترلاسه شوو بریاو د زیانمنېدو خبرداری ورکړ. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو تنظیمونکي وایي چې ناوړه امنیتي وضعیت د څارونکو کمښت او د مالي سرچینو نیمګړتیاوې د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره دوی هڅې له زیان سره مخ کړې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په تاندې څنګه پروګرام کې به واوري چې ولې ځوانان د کانکور له آزموینې بیریږي.
کانکور چې دی یو خاص تاثیر لري، زیات دمک ملګری چې دی بین اول د پکې به نتیجه شوی دي. نو بعض خبرې دغونه مګار و چې مثلا امتحان داسې سخت دی، سوال نه دره کم دی، پوره مثلا کله غلطیږي زیاتره، نو خامخا د ترس شته.
او د ژوند په شیبو پروګرام کې
پبرک چمن چیرته دی، ولې په دې نامه بولی ببرک خان زدران چوکو، چه کارنامه ای کلی وی تنو مولی المسیح ده خپل نیک پاڑا چه آوری دلی دی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 چپه هم اوریدلی شي. یوې مخکښ امریکایي سناتور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک د ځنډولو په خاطر پر ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد کړی دی. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټې مشرانو په یوه ټلویزیوني بحث کې له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو په صورت کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو او د ښځو لپاره د ترلاسه شوو بریاو د زیانمنی دو په اړه خبرداری ورکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د امریکا د سنا د استخباراتي کمیټې مشر دایان فاینشټاین پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کې د ځنډ په خاطر پر ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ډیموکراتي سناتورې له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې افغان ولسمشر له صفر سره برابر وباله او وی ویل چې د دې ټوله پریکړه ناڅاپي دي. دا وای کارزای تر ډیره د هغه څه په خاطر چې حتی خای ګرد سره وینه د غوسې له وجې د هغه فکر قرباني دی چې په یو شیبه کې په ذهن کې ګرځي. د امریکا د سنا د استخباراتي کمیټې مشر دایان فاینشټاین د طالبانو د بیا وخت رسیدو د احتمال په اړه هم خبرداري ورکړ. دا سره پرونه شته چې طالبان د راستنېدو په موقعیت کې دي. دا سره پرونه شته چې افغان پاوځ خای خپل مالی لګښتونه په اوږد محل کې برابر نشي کړای، نو ځکه امکان لري چې د افغانستان په سلو کې شپې ته برخه د طالبانو لاس ته ورشي او دا یو لوی اندېښنه ده. نو د دې تړون مسله مخې ته راځي. خو څرنګه چې کرزای په خاصو دلایلو په غوسه دی، نه غواړي دا تړون لاسلیک کړي. د خلکو د استازو د جرګې غړي مایک راجرز چې د سی ان ان ټلویزیون په باس کې له میرمن فاینشټاین سره یو ځای وو، هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کې پر ځنډ اندېښنه وښوده. ښاغلی راجرز په خاص ډول د ښځو د حقونو په برخه کې د بریاو په یادولو سره ټینګار وکړ چې امریکا باید له افغان میرمنو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
We promised him we'd be there and now we're going to pack up and leave.
موګژمنه کړی و چې پاتې کیږوبه، خو اوس مو بسترې تړلې او روان یو. زه تاسو ته وایم چې اولین څوک چې له دې ځانمن کیږي افغان میرمنې دي. طالبانو لاله مخ کې 1500 خوندزي تړلې چې ډیره برخه یې دنجونو خوندزي وو. دا تر ټولو غلط وخت دی چې موږ د خپل امریکا د ثبات او امنیت لپاره کوم تعهد ونه کړو. امریکایي چارواکي وایي دوی غواړي له افغانستان سره دوارخیز امنیتی تړون د نوي کال لپاره مخکې لاسلیک شي. دوی خبرداري ورکړی چې کدا تړون ژر تر ژره لاسلیک نشي، ټول نړیوال ځواکونه به له افغانستانه وځي. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دابنز ویلي وو چې کدا تړون لاسلیک نشي، د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې به داسې بې ثباتي راشي چې د افغانستان د نوې ملسیزې له کورنۍ جګړې څخه به سرچینه اخلي. نورو چارواکو او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد هم د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون پر نه لاسلیک کېدو اندېښنه څرګنده کړې.
و امریکا چې یو مخکخه امریکایي سناتور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک د ځنډولو په خاطر پر ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد کړی. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټو مشرانو پرون په یو ټلویزیوني بحث کې له امریکا سره د دوړخیز امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو په صورت کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو او د ښځو لپاره د ترلاسه شوو بریاو د زیانمنېدو په اړه خبرداری ورکړ. د بل خو د افغانستان حکومت وایي امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سون موادو او نورو حمایوي خدماتو په بندولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي څو له امریکا سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتي چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د امریکا پوځ د ملي اردو او ملي پولیسو جزو تامونو ته د تیلو او نورو اکمالاتو رسول بند کړي دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د ملي امنیت شورا د امریکا د پوځ دا اقدام د پخوانیو ژمنو او د همکارۍ د روحیې خلاف کار وباله. بیان زیاتوي د ملي امنیت شورا دې نتیجې ته ورسېده چې د امریکا لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو د تیلو او لوجستیکي خدماتو د بندولو هدف پر افغانستان فشار راوړل دي څو له خپلو شرایطو لاس واخلي او ژر تر ژره له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو هم د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام کوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو تنظیمونکي وایي چې ناوړه امنیتي وضعیت د څارونکو کمښت او د مالي سرچینو نیمګړتیاوې د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چې د 2009 میلادي کال د انتخاباتو غونډې درغلي پکې تکرار نشي د دوی هڅې له زیان سره مخ کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که بل ځل انتخابات هم له پراخو درغلیو سره مله وي، نو د 2014 میلادي کال په پای کې له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې د امریکا او د دې هېواد د متحدینو د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا هڅو ته به زیان ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایا نور محمد نور وایي د انتخاباتو اساس د تخنیکي مسایلو له کبله سم نه دی ښودل شوی او زیاته کړه چې موږ له یو لړ اقداماتو ته اړتیا لرو تر څو وکولی شو د څارونکو په ذریعه دغه پروسه تضمین کړو. د رویټرز په وینا لویدیځو هېوادونو چې د افغانستان پر جګړې په سلګونو میلیارد ډالر لګولي او د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې هم پاتې راغلي، د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په نسبت د ملګرو ملتونو له هغه صندوق سره چې د راتلونکو انتخابات تمویلوي د نغدي کم مرستو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې دا مرسته د مخکنیو مرستو یو پر درېیمه برخه ده. ملګرو ملتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي چې د انتخاباتو لپاره د بودیجې د کمښت یو علت دا دی چې له هغو وسایلو چې د مخکنیو انتخاباتو لپاره اخیستل شوي بیا کار اخیستل کیدی شي او دغه راز کمو بهرنیو څارونکو ته هم اړتیا ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی وایي بهرنیو څارونکو لوړې تنخواوې اخیستې او دا ځل به شمیر هم کم وي او ټول کارونه به په خپله افغانان سرته رسوي. خو د رویټرز په وینا واقعیت بل ډول دی او د انتخاباتو ډیره هیله بخونکې نه ده. د ملګرو ملتونو او د افغان سرچینو له مخې د انتخاباتو چارواکي ډیر په فساد کې ښکیل دي او حتی هغوی چې وایي خپلواکي به وساتي او که هڅه وکړي چې د درغلیو مخه ونیسي ښایي ژوند یې له خطر سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې 15 میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي، ویل کېږي د انتخاباتو لوړ پوستونه تر اوسه خالي دي. د امنیت خرابوالی د انتخاباتو په وړاندې یوه بله لویه ستونزه ده. ویل کېږي د افغانستان د 14 ولایتونو څخه باندې درېیمه برخه به ښایي دومره خطرناکه وي چې د رایې ورکولو مرکزونه به لسره پکې خلاص نشي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان اداره وایي چې د دې هېواد د جزا د قانون په اصلاح کې باید ښځې د پام وړ ونډه ولري. د دې ادارې مسؤلینو پرون وویل چې له نړیوالو معیارونو سره برابر د افغانستان د جزا د قانون اصلاح کول مهم دي او کولی شي ستونزې په تېره د ښځو په اړه یو څه کمې کړي. افغان حکومت له نږدې یو کال راهیسې د جزا د قانون د اصلاح او تنظیم لپاره کار پیل کړی چې ځینې نړیوال ارګانونه هم په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د افغانستان د جزا د قانون د اصلاح هرکلی کوي او وایي چې په دې برخه کې د ښځو ګډون مهم او ګټور دی. په کابل کې د دې ادارې مسؤلانو وویل چې د افغانستان د جزا د قانون اصلاح او تنظیم د ټولو په ګټه دی او باید چې ښځې هم پکې ښه رول ولوبوي. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې استازي انګیبوګ ګیسلا دوویتر د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جزا د قانون په اصلاح کې د ښځو د ګډون په ملي کانفرنس کې وویل چې له دې سره به له قانون نه د ښځو د خبرې دوست هم نور هم لوړ شي.
UN Women د افغان ښځو په استازیو ټینګار کوي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د جزا د قانون د اصلاح په کاري ډله کې برخه واخلي. یوازې د هغو ښځو د ګټو لپاره نه چې اوس یا ښایي په راتلونکي کې له قانون سره په جنجال کې پاتې وي، بلکې د ټولې افغان ټولنې د خیر لپاره.
د افغانستان د عدلی وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د جزا قانون په 1555 لمریز کال کې نافذ شوی، خو د ځینو نورو فرعي قوانینو د رامنځته کېدو له امله په کې ډېره پراګندګي موجوده ده. د دوی په خبره له تیرو اتو میاشتو راهیسې یوه کمیټه چې لس تنه ښځې هم په کې شامل دي په دې برخه کې کار کوي تر څو د جزا واحد قانون رامنځته او عدلي او قضایي ارګانونه خپل کارونه سم پر مخ بوزي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو مدافعان د دې هیواد د جزا په قانون کې د اصلاحاتو لراوستونه هرکلی کوي او وایي چې باید نړیوال معیارونه پکې رعایت شي. د عدلی وزیر حبیب الله غالب هم وایي چې د افغانستان د جزا په قانون کې د پام وړ اصلاحات راوستل شوي، خو ټینګار کوي چې باید په هر هیواد کې د جزا قانون موجودو شرایطو ته په پام تصویب شي.
ما بعد نظام افغانستان فکر کنیم، اگر قرار ای باشه که
مش باید افغانستان نظام ته پام کړو، که چیرې په ټوله بشری ټولنه کې قوانین یو ډول عملی سي، نو دته ارتیا نسته چې هر هیواد ځانته بیل قانون ولري. هر هیواد ځانته ارزښتونه، نظریه او قواعد لري، نو ځکه مش باید قوانین د ټولنې له شرایطو سره برابر رامنځته کړو.
جامعه خود باید بسازیم، کار کنیم.
د عدلی وزارت چارواکو هغه اندیښنی هم بی ځای بللی چې ګوندې د وزارت د جزا د قانون په یو نوي مسوده کار کوي چې سنگسار هم پکې شاملېږي. دوی وایي چې حدود، قصاص او دیت د اسلامي فقه له مخې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري، او دا نشي کېدی چې دغو شرایطو ته په نه پاملرنې دا مسایل هم د جزا په قانون کې شامل شي. د عدلی وزارت په خبره د جزا د قانون پر اصلاح او تنظیم ګمارل شوې کمیټه به یو کال نور هم کار کوي، او وروسته به د تایید او تصویب لپاره کابینې او بیا ملي شورا ته استوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او اوس به د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. احمد زبیر جومن د څو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکي کال د انتخاباتو او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې خپل سر مقالې کې لیکلي، له انتخاباتو سره باید لوبي ونه شي. ورځپاڼې لیکلي، کله ناکله ځینې څېرې د خپلو شخصي اغراضو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنې مطرح کوي، خو ورځپاڼې لیکلي دا هم یو واقعیت دی چې د انتخاباتو په ورځ، یعنې د حمل په شپاړسمه، د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هوا دومره سړه وي چې ښایي خلک پکې پراخه ونډه ونه شي اخیستلی. ملي ارمان لیکلي، هغه خلک چې خپل ملي مسؤلیت پیژني ښایي په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د هوا سړې او تودې وزغمي. ملي باور رسپانه هم په همدې مسلې د جینو سناتورانو نظرونه رخصت چې ویلي دي انتخابات باید وځندول شي. ورسپانه د سناتورانو لقول لیکلي، د حمل په میاشت کې د یو شمیر ولایتونو هوا دومره سړه وي چې خلکو ته پکې ستونزمنه وي د رای او مرکزونو ته ولاړ شي. ورسپانه په خپل یو بل مطلب کې د مالیه د وزیر حضرت عمر زاخلوال خبري رخصت چې ویلي دي، ملت او دولت باید ځانونه د مصارفو کموالو ته آماده کړي. په مطلب کې د مالیه د وزیر لقول راغلي، سږ کال د هیواد عواید کم وو. ملي باور لیکلي، د 2014 میلادي کال په اړه د اندېښنو او د پانګونې د کمیدو له امله د هیواد اقتصاد کمزوري شوی دی. انیس دولتي ورسپانې خپل ستر مقاله له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د راپورته شوو جنجالونو په اړه لیکلي ده. ورسپانې لیکلي، ولسمشر حامد کرزی حق لري د دې سند د لاسلیک کېدو لپاره د سولې او امنیت د ټینګېدو شرطونه د امریکا مخې ته کېږدي، ځکه چې دا د افغانانو تر ټولو لویه غوښتنه ده. انیس لیکلي، په داس حال کې چې د ترهګرۍ اډې او پنازایونو له هیواد بهر دي، خو په تیرو 12 کلونو کې بهرنیو ځواکونو د افغانانو په کورونو بمباري او حمله کړې دي. ورسپانې لیکلي، له همدې عمله د امنیتي تړون لاسلیک کېدل باید د یو نوي فصل پیل وي او دا رنګ ستونزې نورې دوام ونه کړي. ویسا ورسپانې هم په یو مطلب کې د ځینو مدني ټولنو د مسؤلینو له قول لیکلي، ولسمشر د امنیت له تضمینولو پرته له امریکا سره امنیتي تړون نه لاسلیک کوي. ویسا په خپل یو بل مطلب کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو راپور ځینې مهم ټکي خپاره کړي دي. په دې مطلب کې راغلي، له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل نږدې ده چې په یو واقعیت تبدیل شي. په مطلب کې د واشنگتن پوسټ په حواله راغلي، له امریکا سره د ولسمشر حامد کرزي زیدیت اوس امریکایان په دې فکر کې کړی چې بل اخر له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي.
ازادي رادیو اوري د سهار 10 بجې او درويش دخچې دی. ازادي رادیو په لویو خارونو، کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل عالم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او قلات کې د اف ام په سل شریف نصب هم اوریدلای شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د افغانستان د ټولنیز خوندیتوب پروګرام له لارې په لغمان ولایت کې په زرګونو بې وزلو کورنیو نقدي مرستې وویشل شوې. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپورټ لري.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي، د افغانستان د ټولنیز خوندیتوب پروګرام له لارې څه باندې 28 میلیونه افغاني نقدي مرسته د دې ولایت پر 3350 غریبو کورنیو وویشل شوې. د ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر مټ ترسره شوه چې د دغې مرستو لپاره کورنۍ له وړاندې نه سروې شوې وې.
3350 کورنیو چې دا په 1.6 کلو کې وړاندې سروې شوې وه، د هغې سره هغه بې بازار
ذاته کورنۍ او بیوزله کورنۍ چې مرستو ته اړتیا و نغدي مرسته ورسره وشوله، چې البته دغه مرسته هغه کورنۍ چې ماشومان د 15 کلونو څخه په ښکته عمر کې دي داغه په تغذیه او همدارنګه داغه د ښوونځي د وسایلو په سمبالښت کې به ورڅخه ګټه واخیستل شي. ډیره ګټوره پروژه وه چې نن د والي صاحب او همدارنګه د کارو ټولنیزو چارو د محترمې وزیر صاحبې په لاس باندې یو څه کورنۍ راغوښتل شوې چې هغې ته دغه مرسته عملا وویشل شوله، او دغه لړۍ به تر هغې پورې دوام وکړي تر څو چې کومې کورنۍ چې په دغه لیست کې شاملې وي سروې شوې وو هغې ته وویشل شي.
د ځواک په خبره له دې مرستو څخه به په ټوله کې 4,500 ماشومان برخمن شي. دارنګ نوموړی وایي چې د لغمان ولایتي ادارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته وړاندیز وکړ چې وزارت یې باید په راتلونکي کال کې په دې ولایت کې د یتیمانو یو روزنتون او د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره نوې ودانۍ جوړه کړي، چې مرکزي چارواکو د یادو پروژو د ترسره کېدو ډاډ هم ورکړی دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي پاکستان به په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د احتجاج او لاریونونو له امله د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند نکړي. د تحریک انصاف ګوند ملاتړو له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د اکمالاتو پر مخ لاره بنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیر شفق په راپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او دغه هیواد د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید وای چې امریکا به په خیبر پختونخوا کې د عمران خان د ګوند تحریک په احتجاج جوړوندو او جلسو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند نکړي. نوموړي د دوشنبه په شپه له رسنیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان تحریک انصاف د ګوند پر مشر عمران خان نیوکه وکړه چې هغه په پاکستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ناټو او امریکا پر وړاندې بیل بیل سیاست لوبوي، او په وینا یې دا ډول منافقت به د پاکستان ملي ګټو ته زیان ورسوي او نړۍ ته به دا پیغام ورکړي چې پاکستان یو مخشوش قام دی. نوموړي همداراز وویل چې عمران خان له یوې خوا په خیبر پختونخوا کې د پرمختیایي پروژو لپاره له امریکا فنډونه اخلي او له بلې خوا یې په خیبر پختونخوا کې اکمالاتي لار تړلې چې د دومیخي سیاست څرګنده بیلګه ده. د پاکستان د مرکزی حکومت ویان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غړو پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په ضد په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې اکمالاتي لار تړلې ده. عمران خان تیره اونۍ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې ګوند به تر هغې پورې د ناټو اکمالاتي لار خلاصه نه کړي تر څو چې ورسره امریکا ژمنه نه وي کړي چې پر قبایلي سیمو به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بندوي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د ناټو اکمالاتي لار بندول د تحریک انصاف جذباتي فیصله بولي او وایي چې دا ډول ستونزې باید له سفارتي لارې هوارې شي، او په خبره یې د عمران خان دا ګام به پاکستان په نړیوال سیاست کې یوازې کړي. دوی همداراز وایي که چیرې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو نړیوالو ترهګرو پر خلاف عملیات ونه کړي نو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو دایره به د دغه هیواد تر نورو سیمو پورې پراخه شي. د یادونې وړ ده چې د تېرې میاشت په لومړۍ نیټه د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند قهرېدلی او د دغه هیواد له مرکزي حکومت یې غوښتي دي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي.
له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق د خبرونې دوهم نیمایي ته نږدې شوي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې. په تاندې څانګې کې به واورئ چې ولې ځوانان د کانکور له ازموینې بیریږي.
کانکور چې دی یو خاص تاثیر لري، زیات دمک ملګري چې دي بین اول دا پکې به نتیجه شوي دي. نو بعضې خبرې دغونه مګار وو چې مثلا امتحان داسې سخت دی، سوالونه دا رقم دي پوره، مثلا کلی غلطیږي زیاتره، نو خامخا دا ترس شته.
او د جون په شیبو پروګرام کې به
ببرک چمن چیرته دی، ولې په دې نامه بولی، ببرک خان ځدران څوک وو، څه کارنامې کړې وې، د د نوموړي لمسی د خپل نیکه په اړه څه اورېدلې دي.
خو مخکې له دې چې دې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، قسیم سولمل ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
چرواکی وای د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې په پیښه کې نن سهار څلور پولیس مړه او ولس نور ټپیان سوي. دا چاودنه د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخې ته سوې. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سون موادو او لوژستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي څو ژر تر ژره له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د ننګرهار پوهنتون لسکونو محصلینو نن مظاهره کړې او په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو د ذکر غوښتنه وکړه. پولیسو د قاهرې په تحریر چوک کې د مصر د لری کرایسي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د خورول لپاره لوشکي بهونکي ګاز څخه کار واخیست. ملګری ملتونه وایي په عراق کې د اعدام په څیر د خلکو د وژنو شمیره تیره میاشت په ناڅاپي توګه اوچته سوې ده. د عراق لپاره د ملګری ملتونو د دفتر نوې احصایه ښیي چې که څه هم په مجموع کې په نومبر کې د وژنو شمیر کم سوی، خو د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوې دي. اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د اوکراین د پلازمینې کیف واټونو ته راوځي او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن چین ته ځي. او په امریکا کې د اورګاډي د اوشتو په یو پیښه کې پرون څلور کسان مړه شول.
جوان په شیبو کې
جوړون کئ ومان نیازی
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ببرک چمن چیرته دی؟ ولې په دې نامه بولی؟ ببرک خان زدران څوک و؟ څه کارنامې یې کړې وې؟ د نوموړي لمسی د خپل نیکه په اړه څه اورېدلې دي؟ د نن خپرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدې به یې درته وړاندې کړو.
دا وطن کو بدان فرم خدمت بئی ضرور کھم پتی دا عمر خزانہ فرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پتی کرم دا زندہ پہ مان دے غلام
پتی. قدر منو اوریدونکو، ببرک خان زدران د خپلواکۍ د جګړې له غازیانو څخه وو او د پکتیا په جبهه کې د زرګونو مجاهدینو مشري کوله. پوهان استاد رزقی نړیوال وایي چې انګریزانو یو وخت د لالاسه امیر عبدالرحمن خان ته شکایت کړی وو.
د په هغه کې دا ژوند کوو چې زمونږ هیواد په غیر مستقیم دوله د برتانوي هند د تسلط لاندې و، څرنګه چې د خارجیانو تسلط په ځان باندې منلی نه شو او یو آزادمنیش شخصیت و، نو کله ناکله به د خپلو ډلو سره د انګریزانو په پوستو باندې هلته حمله کوله. دا هغه وخت و چې امیر عبدالرحمن خان د انګریزانو سره د دوستۍ معاهده هم امضا کړې وه. انګریزانو رسمن د ده په ضد باندې امیر عبدالرحمن خان ته شکایت وکړ. امیر عبدالرحمن خان خپل اعلی حاکم چې په خوص او پکتیا کې هغه ته هدایت ورکړ چې دا ورته راولي. هماغه و چې د امیر عبدالرحمن خان د امن سرپیچي ونه کړله او د دربار ته راغی. امیر عبدالرحمن خان تر حال کړي وروسته ورته د انګریزانو د شکایت په باب کم هدایت چې ورته ورک ویل چې پزده دیرم نه غواړم چې په انګریزانو باندې حمله وکړم. څرنګه چې امیر عبدالرحمن خان ولیدل چې دا یو بشهامت زړور پوه شخصیت دی، نو بناان ځان سره وپتل چې د نن کار واخلم. تر دې وروسته دانو بلاخره د ډګرمنۍ په دغه باندې مشهور کیږي او دته هدایت ورکول کیږي چې ته به د پکتیا د سرحداتو د ټولو حساسو نقطو نه حفاظت ستا په غاړه شو. سره چې دا پکتیا ته راځي بلاخره بیرته د امین نه خواهش کوي چې یو هیئت د وزارت خارجه نه راولیږي چې ما ته دغه پوستې په خپله تثبیت کړي چې دغه پوستې څه شی دي. بلاخره امیر عبدالرحمن خان خپل یو هیئت لیږي دته دغه پوستې چې څه دي هغه تثبیتوي. او د امیر حبیب الله خان په وخت کې دونه څه د ده په اعتبار باندې نشته دی. او کې چې اعلی حضرت امان الله خان پاچاهي ته رسیږي نو په 1919 کې دا په غیر د کوم خواهش نه راځي د ده دربار ته او د ده نه بیعت کوي. د ازادۍ په جګړه کې پخپله د هغه مجاهدینو هغه وطن پرستانو سره چې د پکتیا د محاذ کې برخه اخیستلې وه د ده برخه بیخي ځلانده ده. او حتی د ټل په تانه په نیولو کې د ده هغه شهامت بیخي برجسته دی. تر دې نه وروسته اعلی حضرت امان الله خان دته د نائب صلاحی اعزازی رتبه هم منظوری.
بابر خان زدران په کومو کلونو کې ژوند کاوه؟ دا به د دلمسای راته ووایي.
زه نجیب الله زدران بابرکزی یم. زه د غازی بابرخان زدران لمسای یم او د موږ ټوله کورنۍ په بابرکزی باندې تخلص کوي. د مرحوم په 1918 کلونو کې زیږیدلی او تر 1915 کال پورې ژوند کړی.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې هم غازی بابرک خان زدران د تنو قومندان وو. خو د شاه غازی امان الله خان په وخت کې چې د استقلال جګړه پیل شوه، بابرک خان زدران هلته د جنگ مشري کوله.
امان الله خان کله چې د استقلال جنگ اعلانوي، بابرک خان زدران د تل، وانه، پیوار، متون په جبهو کې د جنگ قومندان وو. باید ووایم چې د وطن په سپلګین کې یا وطن په شمید کې د میرانشاه سره نږدې په غلام خان د سرحد نه 2 کیلومتره د دورند کرخې ایخوا بل تانه دلته په ځازی میدان علي شیرو په سرحد په دغه ځای کې او ورته شاند د سرحد په دې دوه واړو کې دغه دولستان وي. بل تانه یا نخې د تل د بازار ایخوا د تل د بالاسر په غرب خواته یا وړه بله تانه ده چې اوس هم د بابر خان زدران په نامه یادیږي او یو وړوکی جماعت دی.
د ښاغلي بابرکزي په وینا په تل کې یو غر اوس هم د توپونو د غره په نامه یادیږي. دا غر ولې د توپونو غر بولي؟
دا هغه غر دی چې د کابل څخه کابلي توپچانو چې په یو کتاب کې عزیز الدین وکیلی په پلزایی لیکي چې وایي کله چې دغه سړی چې توکل نوم و او په وزیر آباد د کابل کې ژوند کاو دا د بابر خان په قواو کې عسکر و. وایي ما په خپل سترګو ولید چې د کابل نه چې هغه توپونه راغلل بابر خان مخکې دینې چې په دې توپونو باندې انداخ کوو، یعنی امتحاني توپونه یې وویشتل. دا تل بالای سر ته د توپونو غرزه کوي چې په دغه کې د انګلیسي قواوې پرتې وي او د دغې کابلي توپچانو چې قومندې بابر خان په لاس کې وه د دې غر نه ماتې وخوړل او انګلیس بالای سر ته راغلل. بالای سر نه شکست وکړ، تر هنګو او تر کوهاټه پورې انګلیسانو عقب نشینی وکړه. تاسو اوس هم که د تل په بازار کې پوښتنه وکړئ، د تاته به چې دا پاس غرونه د توپونو غرونو په نامه یادیږي، دا هماغه توپونه وو چې د کابل نه د بابر خان د قومندې لاندې هلته تللي وو. د دې که څه هم په ځینو تاریخو کې د ده کم نوم اخیستل کیږي، یعنې د تل په جنګ کې په مشخصه توګه، د ما شخصا د لمسی په توګه دا اعتراض چې بهرحال یو انګلیسي ډګرمن چې دی د تل په جنگ، یعنی د بابر خان سره مستقیما جنګېدلی دی، د یو کتاب لیکلی دی وار ان تل، جنگ په تل کې. په دغه کتاب کې چې ټول د جنگ کروکی، د جنگ نقشه، د جنگ خریطې، د جنگ تعداد عساکرو، دا ټول په دې کې لیکل شوی دی. د شکست وجه دا ټول هغه خبرې پکې راغلي دي چې د دې کتاب په دې اوله صفحه کې د بابر خان زدران او تور سپین عکس د انګلیسي ډګرمنو چاپ کړی دی.
ښاغلی بابرکزی د تل د جنگ په اړه د یوې بلې لیکنې یادونه هم کوي.
بل انګریزي منابع چې دا ما د امریکا د کانګرس د کتابخانې نه فوټو کاپي کړې مې دي، په جنرال ان میلسورت هغې لیکلي دي. دغه د تل د جنگ نقشه ده، په تل کې چې څنګه بابر خان خپل استقلال اخیستی ده د انګریزانو څخه او د څنګه جنگ کړی دی. دلته یې لیکلي دي چې نارت ویست آف تل، یعنی د تل په شمال مغربي کې، دلته د افغانانو چې په زرګونو تنه وو د ملک بابرک خان زدران مینې اندر ملک بابرک خان زدران چیف فور ان ان د هایل په دې غونډې په سر باندې وو. دلته د افرادو نومونه د تعداد د انګریزي قواو لیکلي دي چې د ورسره مبارزه کړې ده او د ټلې دوی تر هنګو پورې، تر کواټه پورې هغه کړې دي.
د خپلواکۍ د غازیانو نمونه د علم او جهل پر څلی لیکل شوی دی. دریم نوم د غازی ببرک خان زدران دی.
خپل د کابل د ژوبڼ په مخامخ کې دغه منار ته که تاسو لاړ شئ، دلته اول، دویم، دریم ببرک خان، ولد مزک خان، قوم جدران، خان قومي، غنمشر ملکی. دغه اعزاز امان الله خان د استقلال په جنګ وروسته دغه نه چې د استقلال اخیستی د ته ورکړي.
ببرک خان غازی په اړه مو هغه معلومات واوریدل چې د تاریخ په پاڼو کې راغلي. له ښاغلي نجیب ببرکسي څخه به دوه داسې کیسې واورو چې د خپلې کورنۍ له مشرانو اورېدلې دي.
د دې ډېرې قصې دي، ډېرې خبرې دي. یوه قصه یې چې موږ ته خپل پلار کوله، هغه دا وه چې کله چې استقلال نیول کېږي، بیا په وزیرستان کې کورمکې یو منطقه ده، هغې ته توتکی وایي. په دغه ځای کې ځینې قومي شخړې وې، انګریزي قواوو لاسوهنې وې، هلته سرحد نارامه شو. د حکومت ولېږه د دې سرحدونو د آرامۍ دپاره، مخکې د نه چې هغه ځای ته لاړ شي، ده دغه خپل عسکرو ته، دغه هغه څوک چې د ده سره تلل، د جیبه یې ډېر داسې سره زر ورکړل چې وایي ښودله دوی ته چې هر کله چې ما ویل چې تاسو دغه راوباسئ، نو تاسو بیې راوباسئ. د وایسرای معاون د برطانوي هند چې کله د خیمې نه راووت او دا د ترپالونو چوکۍ باندې ناست و، خیمه وهل شوې وه، دېخوا افغاني هیت و او په دې بله خوا کې انګلیسي هیت و. نو د وایسرای معاون په یو پتنوس کې ډېر زیات سره زر، دا ګرد روپۍ، او د دې په سر یوه تومانچه او په سر یې یو د ورېښمنې دسمال. د ما پلار مرحوم میر افضل خان او شیر محمد خان او ازمرک خان نایب سالار صاحب، دغه څلور کسان یا درې کسان ورسره تللي و. دوی ویلې چې موږ د دوی په لس متری کې د توپکو سره په ځمکه ناست و، دوی په چوکۍ ناست و، او له نورو لښکرې چې د افغاني هیات سربازان و دغه شاته ناست و. وایسرای په پتنوس کې دستوریمشي وشوه، ببرک خان ته د سرو زرو پتنوس، د سرې زرې طلا پکې و، او تومانچه د توفه د هند وایسرای له طرفه ورکړه. ده چې د دسمال جک ویلیدل چې دا سره زر روپۍ دي، نو وایسرای ته وویل چې صاحبه، دا پیسې خو د موږ د دې نوکرانو سره مره ډېر زیات دا سره زر دي. تاسو وګورئ والکانو، تاسو دا پیسې او وسی تاسو سره دغه شای شته کنه شو ټول دی جبرون نصره زده سپز مکه توی کچ سایه ده. دا داس یو دیپلوماتیک حرکت و چې شاید زه فکر کوم د نوغه خپل چې انګلیزان افغانان به اصطلاح د انګریزي په اصطلاح بلک میلی کی یا وایخلی یا په پیسو واخلی. نو هغه پتنوس بیرته کی خود او ویل چې د دې خوار او غریب او عسکرو سره چې لوڅ په خیر اغلی دی، دغه دی د مادیاتو ته ارزښت نه ورکوي، او په جیبونی کې داس شته نه پتنوس بیرته کی خود. یو بل کله چې اختشاش کیږي د استقلال نه، په هغه اختشاشاتو کې بیا انګریزانو د افغانستان حکومت ته وویل چې که تاسو نشئ کولی چې په سرحد کې آرامي راولئ، نو موږ مداخله کوو، موږ کولی شو چې موږ تاسو ته دلته تاسو په خپل ملک سره جوړ. ببرک خان ویل چې زه به لاړ شم او زه له دوی سره خبرې کوم، دوی ته دا اجازه موږ نه ورکوو چې بیا د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. نو ده سوی پیدا کړي او چا ته یې امر وکړ چې د غره نه که امکان ولري لیوره پیدا کړي، یوه سویه او دوه لیوره. دای په بوجی کغه کړی دی آیات سره چې کله تللی وو، نو مخکې دین چې انګریزان مداخله وکړي د موږ په امور کې، چې موږ تاسو ته بیا کولای شو چې تاسو سره جوړ کو، د انګریزانو ته د دوه لیوان پریښودل چې په خپل منځ کې سره ونښتل، او په عین زمان کې د یوه سوی هم پریښود. د سوی چې پریښود نو د لیوانو د خپل جنګ بس کړل، او په دې سوی پسې ور هغه شو. انګریز ته وویل چې په خپل منځو کې که موږ سره وو، خو بل بهرنی بیا موږ په خپل منځ کې نه پرېږدو. دا د دې لپاره یو بیا بل سمبولیک حرکت و.
ښاغلی نجیب ببرکزی د خپل غازی نیکه شړۍ لا هم ساتلی ده.
دغه شړۍ چې اخیستې، دغه شړۍ د ما سره شته چې د تقریبا 150 کاله یا 200 کاله سره شته. مثلا د هم ساتلي کله چې دی د استقلال د جنګ نه بیرته راګرځي په 1990 کال کې، بیا د جنګ قمندانان ټول امان الله خان کابل ته راغواړي. په هر کې د دلمر اعلی نشان چې په هغه وخت کې دولتي هغه لوړ دولتي مډال دلمر اعلی نشان و، هغه یې دته ورکړی چې خوشبختانه هغه افتخاري ټول افغانانو ته بل.
د غغلی ببرک زی په وینا اوس هم ډیری پوستي یا تڼۍ د ببرک خان په نوم یادیږي.
دیوانه که یوه قلا ده چې تانه ده د ببرک خان، په میرانشاه کې ده، په شمید کې د ببرک خان تانه، په سپلګین کې ده، په پکتیکا سره ده، په ځازی میدان کې ده. تاسو دغه سي دولس تانه د دیورند کرخه په سر، دغه تانه د په نوم یادیږي. بل تانه چې د تانه نه ده، بلکې جماعت د ټل د ولای سر په څنګ کې، چې دغه زویدو تصویر لرم، ځنه اسناد ما ټول کړیو، دا د ټل د خار په منځ کې چې اوس د دیورند کرخه نه یې خو ده، د بازار سره په څنګ کې، بلای سر لاندې هم جماعت هم د ببرک خان افغانستان یو وړه تانه چې اوس هم دی په نوم یادیږي. همدارنګ په کابل کې تاسو لیدلی وی دا د ببرک چمن چې اوس یادیږي، اوس هغه د کلالا پشتي او تایمنی او د چرای ترافیک او د ګلسرخ دغه منطقې، دغه منطقه هم د په نوم یادیده چمن وو په خو او اوس استملاک شوی کورونه په کې دي.
غازی ببرک خان کلا او څنګه شهید شو؟
دایدا مون الله خان په طرفداري د یو داخلي اختشاش په ترڅ کې هغه د سیسی چوي په هغه وخت د انګلیزان لخوا متاسفانه شهید شوی ده. محمد ولی زلمای زموږ غازیان نو په کتاب کې په 201 مخکلي کې چې ببرخان زدران په 1915 کال کې د اعلی حضرت غازی امان الله خان په طرفداري په یو جنگ کې وژل شو. خخ په خپل ډیره کده په خپل زدرانو کې په خوښ کې په نادر شاه کوټ کې هغه کله چې د ګډاور په نوم یادې چې مخ خپل د زما کو د خپل پټي او څنګه ته نور هغه دیږي وخت د جنگ ملګریانو سره.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. کوم رادیو تلیکونه را استول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 واویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یا په عزت اوسئ.
ول ګران د وطن زمون ناموس دے وای من دے وای من دے وطن.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 همزولو، کانکور د کومې بلانوم نه دی دوستانو، خو زموږ ځینې ځوانان ورته لویرې زړه پرېدي. څو چې دې ازموینې ته ور نږدې کېږي هغومرې تشویش او اضطراب زیاتېږي. دا تشویش ولې شته او څنګه یې له ځانه ورکولی شو په نننۍ خپرونه کې به ترې خبر شي. د دې موضوع ترڅنګ همزول یو ځوان وحید الله بابرکزی در پیژنو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یو داسې سیستم جوړ کړی چې په مرسته به په شرایطو برابر کسان خپل رایه په ډیر اسانه وکارول شي او په ټاکنو کې به د هر راز درغلې مخه هم ونیول شي. زه نورګل شفق یم له تاندې څنګ سره. وای د شپې هر سړی ډاریږي، خو څوک حال وای او څوک نه وای. ازموینه که هر څنګه وی لزان سره یو تشویش او تلوسه لري منو. کانکور نو بیا هغه ازموینه ده چې په یو ډول له دولسمه د فارغه شوی اوس د کوونکو راتلونکي ټاکي. سوالونه به څنګه وي؟ یاره بې نتیجې نشم و خدای، غلط انتخابونه ونه کړم. داسې بلا ډېرې خبرې د زړه ټکان تیزوي او واڼې تښتي، یا هغه د چا خبره پیاګي تښتي. دغو دوو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
نوم یې سمیع الله دی، کابل ولایت د امبزرغ پری پالی لسکه دیولسم سم شاګرد. کانکور چې دی یو خاص تحصیل لري، زیات تم ملګری چې دی من اول د پکې بنتیجه شوی دی. نو بعض خبرې د غونم ګارو چې مثلا امتحان داسې سخت دی، سوال نه دره کم دی پوره، مثلا کله غلطی کې زیات ارم نو خو مخه د ترس شته دی.
نوم نصر الله ده، د پکتیا ولایت یم، په خوشال خان علی لسکه زید دیولسم ټولګي زده کوونکی یم. ولا خا مخه دومره ویر سړی ته زړه ته ولویږي چې اوه په شپیتو بیا زره نه پر کې هغه کې بیا یو شل زره ډیر زره انتخابي که بزم وام رقم رقم فکرو نظر ته ولویږي. نن وی هم لپلار سره اړی کلراله زیات ټینګه را باندې وکړله. ویل بچای کوشش کوا کانکور د ترانیک دی دا ډیرم نه خو یو څه اشاره شته بلی او
مجبورم منګلې ما د دولسم ټولګي کې.
بالکل دا خو په ژوند کې ډیر خطرناک چراغه دا کانکور دی. په څه خطر چې دغه نور هغه کې کامیابیږي مکتب کې، خو کانکور کې ډیر سخت تر چې یو سړی کامیاب شي. نو ما زړه کې ډیره ایره ده، خو مدګی می ویلې دي ان شاء الله چې یو ښه نتیجه بلاست راوړم.
ملګرو سیف الله سرګند غزنی دی او د کانکور له ازموینې هم وتلی دی. یو ملګری یادوي او وایي چې په ازموینه کې له سړي زده څه هم هیریږي. همداراز وایي چې که یو خوا د کانکور له غمه مړ وو، نو بل خوا د کورنۍ فشار او هیلو ته هم په زړه کې نیولي غوندي وو.
په اول سر کې یو ډار اسره و دی، هغه ډار له خاطر له ما څخه ځین څونه پاتې شوي دي. کامیاب نه شي استاد به سخت کې وکړي، سخت پور تا ته برابر شي، انتخابونه به غلط کړي، سوالونه په کلیک به غلط شي، ځین ځین مشکلات وو. تر زه چې چېرته اوسېږم هغه یو بې تعلیمه جای ده. پنځه شپږ کاله له کور نه راوړه کې مغات مې دا واړي اوس بس سپلا ډاکټر سو وی هغه دا وای نو بیا درو تر وخت پر ځای سر ورسی ډیره بد ده غزنی کې ما وخت امتحان ورکاو ما سره می ملګری په څنګه ناس او جغرافي امتحان وو نو استاد مو ته سوال اوري او پلانې وا څلور خوای وایست د ملګری سم جنوب یرسو او جنوب څنګه کل کې جنوب د جم نن وو بیا نه د زنت نه ورته کلمه ټکاو نو دا سي هغه ډیفریشن امتحان کې مشکلات من سره دي انسان باندې فشار ډیره یا
د سیفلا په سیر د غزوارانو هم د کانکور ازمینه تیر کړی دوستانو خو لزړونو یې هغه د چا خبره یو لا خبرو او یو دوی پخپلا خبری به واورو
نو محمد ناسیم دی د ورده ولایت سید آباد ولسوالی اوسیدونکو کم کله مو خپل بانکور امتحان سفری کول نو هیجانی و ما او بیخی نه پیدم مو دغه وخت نشوي هیڅ کول اجازه په سره کم یو حالت کې ما زه خپل ډار شوم د خپل ملګری یا انډیوالن مو ته کیسه کړی چې داسې یو سختي دی او دا دی کله چې موږ لاړو غلطه سختي نه و خو پکات د موږ هم هغه وېره او تشویش ته کوم د وخت موږ هیڅ کړو د خلک نو موږ لیدلای و هغه موږ د ځانه سره وړای و
نو می عبد الله دی پروان ولایت زه الحمدلله مکتب نه په لمړی نمبر باندې کامیاب شوم کله چې ما د کانکور آزموینه ورکوله په هغه وخت کې بعضی داسې کسان هم خپل لیدلې چې په دویم او درېم نمره فارغ شوي وي خو به نتیجه پاتې شوي په هغه باندې سناسه زخفه او ما ویل چې ما سره خدای مکړه داسې کوم لوبه شوي نه ده الحمدلله کامیاب شوم د کابل حقوق پونځي ته
په کانکور آزموینه کې د ډیرو زده کوونکو ونډه او د کم جذبېدل بې نتیجه یا بې سرنوشت پاتې کېدل د کورنۍ تمې او فشار هغه څه دي چې یو زده کوونکی له دې ازموینې ترس پیدا کوي دا خبرې ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی کوي او زیاتوي
کله چې جذب کمیږي او فراغت یا فارغین ډیریږي دا یو خپل لوی سټرس او یو لوی ویره او استراب ده ډار ده چې یو ځوان سره پیدا کیږي مثلا کله چې ته ځوان ته وایې چې سکل درې لکه او 50000 فارغېږي دا یو هو کې دریل لک او 50000 زه فکر نکوم چې کامیاب سم خپل ځان له دغه کټګوري نه باسي دی وای چې دا به نو هغه خلک دي چې نابغه وي د ولایتو عمومي اول مرګان بي په زمن دي چې د نور کورنۍ مشکلات ټولنیز مشکلات او وروي ستونزې هم ولري مور پلار هم د انتخاب په سر سره جنجال ولري په خوانځي کې زده کړه هم سمونه وسی د امادګۍ کورسونو ته هم امکانات نه لري بل پر سکل دومره به نتیجې سول زه په دې به نتیجې کې لار نسم دا خپل د استرس د خپګان د وسواس لامل ګرځي
عظیمی وای هم زولو چې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د روان شناسۍ ځینې داسې مرکزونه شته چې په داسې حالاتو کې د زده کوونکو ویره یا په اصطلاح سټرس له منځه وړي خو په افغانستان کې داسې څه نه وو عظیمی وایي چې دوی اوس یو مرکز جوړ کړی دی چې له رواني پلوه د زده کوونکو دا مشکل رفع کړي
اصلا خو یو زده کوونکی دې ته اړتیا لري چې دته اروایي سیمینارونه ونیول سي دته اروایي مشورې ورکړل سي په نوره دنیا کې د تحصیلي مشاورې په نامه دفترونه دي ارواپوهان په خپلو دفترو کې ناستې زده کوونکي ورځي لغوی نه مشوره اخلي دلته تروس پورې هغه سیوه سهولت اسانتیا نسته نو دا چې وخت هم کم ده موږ دوی ته یو لس اونیزه مهالویش جوړ کړه د زده کوونکو ته چې په کابل کې دي اوس په یوه ساحه کې چې د کابل څلورمه کارته ده د المپیا علمي مرکز دلته هم یو لس اونیزه پروګرام شروع کړه او اوس هم تصمیم ورته دا ده چې دویم ټایم او د کابل نورو ساحو کې هم دغه مرکزونه پرانیزو څنګه کولی شو د اضطراب او استرس کم کړو څنګه وسواسونه لرې کړو څنګه خپګان لرې کړو او څنګه د خپل ځان ته تبارز ورکړو څنګه خپل ځان په کامیابانو کې ونیسو په دغه لس اونیزو کې په 200 کې دا سیمینارونه ورکول کیږي ټول اروایي موضوعګان دي
دوستانو یو بل ځوان روان شناس ډاکټر جمشید رسا چې د اولمپیاد علمی مرکز مسول دی وایي چې کڅوک ډیر لایق هم وي خو که لازمینه ویره یا رواني فشار ولري د سوالونه به هم ور نه هیریږي د پدې برخه کې د کورانه مرسته ډیره ضروری بولی او وایي
زیاده جوړ دیدش د کیک شاګرد اول نمره بوده
ډیرو ځینو کې دا سیل درشوي چې یو ځکهونکی اول نمره ده خو په کانکور آزموینه کې به نتیجه پاتې شوی دا ځکه چې دوی له استراب او روحي تشویش سره مخ وي ځکه چې سټرس یا تشویش په وخت پورې تړلې که وخت کم وي او کار ډیر وي نو تشویش زیاتېږي نو ځینو زده کوونکو چې د کار لاسره درس نه وی ویلی او هلته کانکور ته وخت کم پاتې وي تشویش زیاتېږي کله چې کورنۍ د یو شاګرد له کانکور ازموینې خبرېږي باید د کور کارونه پرې راکم کړي سړه وار کړي او د درس ویلو فضا ورته جوړه کړي او یو داسې استاد هم باید واوسي چې دته د کانکور په اړه ښه لارښوونه وکړي خو د دې ټولو تر څنګ د زده کوونکي خپله خواري هم له هماغه لومړۍ ورځې ډیره ضروري ده
از روز اول
ډاکټر رساوی دوستانو چې کڅو غواړي له ځانه دا ویره کم کړي نو پر ځان دې باور ولري دې زیاتوي
یکی از دلایل دیګام کې شاګردار خراب میکنه اعتماد به نفس میسي
یو بل دلیل چې ځوانان ځانمنوي په ځان دې باور یا منفي فکر ده یعنی که یو شاګرد په ځان دې باور ووسی او وایي چې زه به ناکامېږم نو د هغه د ناکامېدو چانس ډیریږي خو که په ځان باور ولري چې کامیابیږي به نو د کامیابۍ چانس ډیریږي نو مثبت فکر ووسی او په ډیر آرامۍ خپل درسونه وایي. هغه وسایل چې د کانکور ازمنه په ورځ مو په کاریږي لکه پنسل، پنسل پاک و غیره، څو ورځې مخکې تیار کړی. ډیر ځوانان شته چې د کانکور په ورځ یا په جرابو پسې ګرځي او یا بوټان نه مومي. ډیره وړه نارامي هم په داسې مهمه ورځ د تاسې تشویش زیاتولی او په اصطلاح ټول کارونه مو خرابولی شي. د کانکور ازمینه عموما په ژمي کې وي. باید تاوده کالي واغوندئ، له ټاکلي وخت یو ساعت مخکې حرکت وکړئ. که په یو پوښتنه کې ونښلئ نو ډیر وخت مه پرې ضایع کوئ. ترې تیریږئ، په ځان باور ولرئ او له ځان سره وایئ چې که په زرګونو کسان هم ازموینه ورکوي زه به خامخا په کې کامیابیږم. که دغو خبرو ته هر څوک پام وکړي ډاډه یم چې یوه ښه ازموینه به ولري.
امتحان خوب و خوش داشته باشند.
همزولو تاسی لازاده راژیو تانده چانگی او رای داخت پراوانه هر شمبه نگده مازدگر او هر دو شمبه تنکه غرمخ پریگی او پده انترنتی پتای هم او رای دل او لوستله شه www.azadiradio.com. دوستانو د روانشناسی لمخی که انسان مثبت فکر وکړي نو مثبت خواته روانیږي او که منفی فکر وکړي نو منفی خواته ځي. راځو د ځوان وحید الله ببرکزی په لور. ببرکزی هم وایي چې تل مې له مثبت فکر سره ژوند کړی او پر ځان مې باور کړی. د پکانکور ازموینه کې له کامیابېدو وروسته د معلوماتي او مخابراتي ټیکنالوژۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي. دی د خپلو زده کړو په اړه دلته وایي.
د احمد شاه مسعود علي لیسې نه فارغ شوی یم. د 1980 کال کې یو کلن آی ټي کورس مې هم لوستلی دی. دولتي کانکور کې هم ما سهم اخیستلی و. بیا ما وکولی شو چې د مخابراتو وزارت انسټیټیوټ د آی سي ټي آی یا د معلوماتي او مخابراتي ټیکنالوژي انسټیټیوټ دی، یعنی پایس د پانځه د کابل پوهنتون راځي، په هغې کې شامل شوم د دولتي کانکور د لارې. څلور کاله مې هلته کې د لیسانس په سویه زده کړې کړي دي، یعنې لیسانس یم په مخابراتي او معلوماتي ټیکنالوژي کې. نوره د شبکې سازي یا د نیټورکینګ برخه کې آنلاین شهادنامې لرم.
همزولو بابرکزی د سرو زرو یو مډال هم لری. دا چې د چا لخوا ورکړل شوی دی وایي.
یو کلن آی ټي انسټیټیوټ ما ولوسته په یو شخصي انسټیټیوټ کې. نو هغې کې اصول دا ول چې هر محصل چې ټول سمسترونه کې ګریډونه ای ګریډ وي، یعنی 90% نه نمرات جګ وي، نو هغه ته د 10 زره مډال ورکول کیږي. نو بیا ځمان نمرات هم یعنی د 90% نه پورته ول د ټول مضمونونه کې. نو د خطر ضلع یې د 10 زره مډال هم محترم وزیر صاحب مخابرات امیر جی سنگین تر طرف لاسه کړ.
هم زول ځینی محصلان خپل مونوګراف بابې زبولي. خو بابرکزی د مونوګراف لپاره داسې څو ټاکل چې په نږدې وخت کې به د مخابراتي او معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې لوی کار ثابت شي. د دغه سیستم په اړه بابرکزی وایي.
یو ستونزه زمونږ د انتخاباتو ستونزه ده. واقعا ډېرې زیاته پیسې په مصرفېږي. په دغسې ورځو کې د هېواد ټول امنیتي ځواکونه هم دې ته ځانګړې کېږي او نور هم زیات تعمیرونه دې ته کرایې نیول کېږي، یا مثلا لرې لرې ځایونو ته دا مواد استول کېږي. نو ما غوښتل چې د ټکنالوژۍ د لارې داسې یو حل لاره پیدا کړم. ما د پروژه بیا پوهنتون د پروژې چې هغه د مونوګراف پیس زه غواړم دفاع وکړم. دا یو ډیسکټاپ اپلیکیشن دی، یعنې ډیسکټاپ کمپیوټرونو کې به دا پروګرام چې ما جوړ کړی دی او په هغې کې نصب وي. فعلا چې ما کوم شی جوړ کړی هغه یو امتحاني شی دی، یعنې ما چې کوم مواد یا کوم شیانو ته لاسرسی لرو د هغې په وسیله ما دا کار کړی دی. خو په لویه کچه باندې چې دا یو ملي پروسه ده، د ضرورت د یو غټو سرورونو ده چې هغه وکولی شي میلیونونو نفرو ته یا نفوس ته خدمات وړاندې کړي. یو لپټاپ زه لرم او همدغه کمپیوټر کې زما د پروګرام هم چلیږي او د دې پروګرام تر شا یا په بک اینډ کې یو ډیټابیس لرم چې دغه د ټولو خلکو رایه هم دلته کې راځي، چک کېږي یا کتل کېږي چې دا صحیح رایه ده نه ده. مخکې خو استعمال شوي بنی مخکې دی چې دوی رایه ورکوي که نه. یو پروسه زه لرم لکه عین فعلا چې خلک ثبتنام ته ځي او کارتونه اخلي، زه هم غواړم دې ته یو کارت ورکړم. خو کارت به د موبایل د لارې استفاده کیږي. فقط یو تذکره به یو کارت حق لري. دویم ځل ته دا تذکره به بل کارت هم نشي اخیستلی او نه دا کارت دویم ځل ته استعمالېدای شي. پروژه هم چې ما جوړه کړې ده الکترونیکي تذکرې سره تړلې ده. متاسفانه تر اوسه پورې ما انتخابات کمیسیون سره دا خبره شریکه کړې نه ده، ځکه دا ابتدایي مراحلو کې ده. نو ما په عین زمان کې خپل پوهنتون استادانو سره او د مخابراتو ځینې منصوبینو سره مسؤلینو سره ما دا شریکه کړې ده، هغې تشویق کړی یم دې کار ته. نو انشاءالله امید لرم چې راتلون دورې کې که ژوند و کوم ستونزې فعلا موږ ورسره مخامخ یو هغه به ډېر راکم شي.
ملګرو، بابرکزی د خپل کور په وروستي پوړ کې ځان ته یوه وړه کوټه بیله کړې. دا کوټې یوه خوایې کتابونو، کاري میز او چوکۍ نیولې او پر دیوالونو یې ګڼ بینرونه یا کاغذین چارټونه راځوړن دي چې ځینې یادښتونه پرې لیکل شوي. ما ترې وپوښتل چې دا د څه لپاره. نو دویل
زه خپله شخصا کتاب د لوستلو سره زیاته علاقه لرم، وړوکشان د کتابتون هم لرم ځان سره. نو همیشه په خپل بیکار وخت کې کتاب نه استفاده کوم او دا چارټونه چې تاسو وینئ چې ځوړند شوي دي، په دې کې اکثر د پوهنتون د دورې یا فعلا چې زه کوم مشکلات سره مخ کېږم دماغي یادداشتونه یا نوټونه مالی کړي دي چې همیشه زه یا سهار یا ماښام چې زه خپل کوټې ته ننوځم یا وځم، نو هغه زما په سترګو لګېږي، یعنې تکرار په شکل باندې دا ما ته ګټه رسوي چې هغه تېر درسونه زما په یاد وي.
دوستان، وحید الله بابرکزی اوسمهال له یوې داسې ادارې سره کار کوي چې په لنډ وخت کې به ټیکنالوژي په برخه کې خپل افغاني تولیدات پیل کړي. دی وایي ځواني داسې دوره ده چې بیرته نه راستنیږي، نو ځکه باید افغان ځوانان خپل ځواني بې ځایه مصرف نه کړي. دی وایي
شرعي لحاظ هم یو روایت موردلی ده چې هر انسان چې څنګه خدای پاک ته ځان ویني هغسې خدای ته ورسیږي. بیا د روان شناسي د رواني لحاظ موږ یو قانون لرو، قانون جذب یا لا آف اټریکشن چې ورته وایي، چې هغه داسې ده چې هر انسان که مثبت فکر وکړي نو مثبت طرف ته روانیږي، او هغه څه چې دی په زړه کې لري هغسې ته ورسیږي. هو که منفي فکر وکړي ناامیده شو نو بیا هېڅکله دی کامیابېدی نه شي. یوازنی راز زما هم دغه دی چې ما همیشه مثبت فکر کړی دی په ژوند کې، یعنی ناامیده شوی نه یم، اګر چې مشکلات شته، ستونزې شته. یو روایت کې راغلی چې حضرت مسلم فرمایلی دي چې آخرت په ورځ به تر هغه پورې د یو بنده قدمونه ونه خوري تر څو پورې چې هغه نه د څلورو شیانو پوښتنه ونه شي. یو د عمر په باره کې ده چې عمر چش کې تیر کړی، یو د ځوانۍ مرحله ده، او بل د مال لاسته راوړنه ده چې دی کومې لارې لاسته راوړلې ده او چش کې مصرف کړی ده، او بل د علم په باره کې ده، یعنې دا علم چې زده کړی دی په دې باندې څومره عمل کړی دی. دې ته که موږ متوجه شو دلته کې ډېر غټ ټکي ته اشاره شوې ده، یعنی اول د عمر باره کې ده، بیا د ځوانۍ په باره کې. یعنې ځوانۍ ته بیخي خاص اشاره شوې ده. موږ وینو اکثره ځوانان یعنې کوشش وباسي، خو بیا هم زموږ ځوانان یعنې ډېر بېځایه بېځایه شیانو باندې خپل وخت تېروي. ځوانانو ته همدغه پیغام ده چې ډېر زیات کوشش وکړي، دا وطن دې ته ډېر زیات ضرورت لري. دغه ممالک چې ډېر پرمختګ یې کړی دی، اروپایي امریکایي ممالک یا جاپان ته چې موږ راشو کنه، د دې ځوانانو یعنې تعلیم کړی دی، زیار وباسله چې دغه ځایونو ته رسېدلي، په سیریالو باندې په نورو شیانو باندې چېرته نه دي رسېدلي.
جنت نشان دے غلام پبی کرما
الله.